خطر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم په خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح شوه چې کور وران شو هغوی هغه صفاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاک اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی 15 نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا 15 نفر په 45 خونو کې اوسېدل، 45 کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سي اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي سرایت وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ سرایت کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ها دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې د ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغه حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپل شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي چې د سره 100 روپۍ هم وي، لس هم وي، 150 افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې د لاس ووینځئ. د خپل ځان دپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالیږي، چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي.
ډاکټر محمد یوسف طیبو چې د زلزله او نور طبیعي پیښو له امله ځپل شو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو او دا چې په خپله خلک څه ډول کولی شي چې د دغو ناروغیو څخه ځان وژغوري سپارښتنې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
پرون یک شنبه د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کرومایټو د پروسس سیوی فابریکې فعالیت پیل کړل. د ان چارواکو په خبره دغه فابریکه په ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې
د خوست ولایت د تڼیو د سرحدي ولسوالۍ د سپیرکی په غریزې سیمه کې د کرومایټ ډبرو د پروسس سیوی فابریکې فعالیت پیل کړ چې په یو ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. د مسؤلینو په وینا د خوست لږ تر لږه 15 ولسوالۍ په ډیر اندازه د کرومایټو معدنونه لري چې په خوا ډیر کله په دې معدنونو کې غیر فني او غیر قانوني کیندنې کېدي او دا کرومایټ به د پروسس لپاره بهر ته وړل کېدل. د استخراج د شرکت مرستيال عبد اللطیف واحدی مشال رادیو تو ویل
د پروسس په برخه کې په خو په خوست ولایت کې هیڅ شتون نه درلوده او زموږ دغه خام مواد د نورو ګاونډي هوادو ته تله هغه بیا دغه پروسس الته په خپل هوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هوادونو ته صادرول. نو خوشبختانه په خوست ولایت کې د لومړی ځل د شدغه سیو فابریکا فعالیت آغاز کوي.
ځایی اوسیدونکي وایي کچېری په قانونو کار ونشي د خاور لاندې ارزښت نشي پیدا کولای او خلک هم د فقر او غریبۍ لښته حالت نشغورل کیږي. یو تنځایی قومي مخور ملک اول مید ویل
دا څه کورین خپلې ولایت کې ورشي په نره خص په ولسوالۍ کې ورشي میک په منطقه کې ورشي دا خو رخ کورین دی دا تیګه غو میک تیګه وتاي دا مونږه کلوند شایده دا څه پرتا دا چروزیا بدایتا د افغانستان خلک ته پیدا ورسیږي.
د تڼۍ اوسیدونکي د خلکو اقتصادي حالت ته پکتو دا کار په دې ګټور بولي چې په دې فابریکه کې به یو شمېر وزګار او خلکو ته د لاس کار او مزدوري برابر شي او که څوک د کار او بار وړلو موټرې لري هغه به هم په کار ولګيږي. بلخوا د خوځای مسؤلین وایي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالۍ او سیمو کې به د قانونو د مسلکي او تخنیکی سروې تر بشپړولو وروسته د نورو قانونو په استخراج هم کار وشي. د قانونو رئیس مولوی صدیق جان حمزه ویل
د ټولو نه مهمه موخه یې دا ده چې خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. په دې کې که اوس د دې موادو فیصدي یو 15-20% ده خو د دې نه د پروسس نه وروسته ان شاء الله د دې موادو فیصدي ان تر 80-85% پورې لوړیږي.
یاد دیوی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د کرومایټ په ګډون ګڼ نور قانونه او معدنونه هم لري. که څه هم د لوړ کیفیت لرونکي کرومایټ چې له 80% تر 500% ولري په نړیوال بازار کې د یو ټن بیه له 200 تر 400 ډالر پورې ده خو په خوست کې د پروسس شوي کرومایټو د یو ټن قیمت 10000 افغانۍ دی.
له خبرونو ور اخوا
پرون د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې چې نړۍ دا ورځ د سولې ثبات یووالي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف لمانځي یو شمېر افغانان بیا وایي د سولې په نوم ترې هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوي. نور حال په دې تفصیلي راپور کې
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوي دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسیدلی خو ادا کوي چې هیڅ ډول ذهني اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګ ولایت وی اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د انجنیرو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
از د ډاکټورا محصله هم زده کړاله وای نن با هغه هلی چې ما د سان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډیره حدا پوره شوی وای. هغه وخت با مون اصول درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مون درلود. کله چې زمونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په غاڼه سمبال او هغه به تر سره کېدو حق او صلاحیت هغه تور کړ شوی وای. موږ په ډول ډول رواني تکلیفونه اخته کړی وو.
خو د خوست ولایت بیا اوسیدونکو او دوم ټولګي زده کوونکو ته سولې په څه معنا ده د هم چې نو غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
از موږ خوانځي بند شوی دي د زده کړې اجازه نشته نو په سولې خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وی او که جګړه وتریدلې تم په خو هم جګړه طالبانو کوله اوس چې وتریدلې تم دوی وتروالي ده نو دغه سوله چې زمونږ خوندي پکې باندې زمونږ لپاره اصلا
د سولانه دا هونه دغه منکه ترزښت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې د هم نو غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خبر سیاست دی رډي دی وویل
سوله یوازې د جګړې نشتون دی. سوله دا چې انسان له ویرې بیا د نتې بي وزنۍ سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینی سوله نه ده، ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي، او همدارنګه خلک د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانانو د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1971 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي، دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2015 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انتونیو ګوترش د دغه ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي، په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ کې سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیایي پروګرامونه درلودل، اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمينه برابر شي چې د هواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سولې هغه وخت واقع ده چې د هر هوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنون کې یو پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل، که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل،
چې د ټولو وخت تقریبا 2-3 کلونو رسیږ، او په دې کې په میلیونو شهیدان شوي دي. ما یې ویدلرو ویاندرو دا که وګورو په افغانستان کې داسې کور نهسي، هغه دي یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بدي نه لري، او یا دې یتیم نه لري. نو دې ته ضرورت سي په واقعي سوله کې چې د ټولو خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کې مراجمه شي، کومک ورسره وشي، پارلمان کې راجمع شي، په شورای کې، کابینه کې راجمع شي، نورو وظایفو کې راجمع شي، هر چا ته یې حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلې، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخوانی ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنون کې عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو پر اتاک سره افغانستان ته منسوې چې دوی ټوپک یې خدو جګړه آرامه سره جګړه دوام لري. ټول نسته خلک تهدیدېږي، پخوانی مابرین، پخوانی سرتېري عملا مغزي طور په جګړه کې دي، ځکه دوی په امن کې نه دي، شېبې شماري چې سبا به وزل کېږم بس سبا وزل کېږم. خلک آزادي نه لري.
د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز، کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندي سوي، بانکي تاثیرات لګول سوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت آن د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
د آزادۍ میلمه د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته راغلست. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکل یم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنې د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د ده د زده کړو، کار، ورځنی ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکې اورېدو ته راسره اوسئ. د دې مرکې په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان، په خپله ژبه، په خپله کلماتو باندې ځان تاسو ته درو پیژني. وردک صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او تاسو ټول قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د مانو موبایل لا ورتګ دی او زه د ورتګ ولایت د ټول سوالی کې از کې دلایم او خپل لمرنه د ډاکټر مهالت د غازی محمد جان خان پر سوانجی یا لسه کې پر سره کړی دی. تر لسم ټولګي پورې ورسته کابل د غازی لسه څخه فارغ شوم. لسم د کریم یا پوینت مې هم په افغانستان کې کابل پوینت کې لوسته ده. 2012 کې لسانس پوینت د ریاضي څنګه ته فارغ شوم او بیا عمل ته ساينس پوهنتون کې مې د استاد پیس باندې دنده پیس کړه. وروسته له هغه مې د سکالرشپونو څخه په استفادې ماستري او ورپسې د ډاکټرا برخې زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې خدمت ما ډېر وخت نه کېږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کېږي. نو زه د 2013 کال د شروع څخه تقریبا دلته یو پانتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو یا مې غوښتنلیک ورته لیږل او وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته د پانتون کې تدریس وکړم او خپل څېړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کې چې زه لګیا یم او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څېړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یو پوښتنه چې یا یو خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه هغه دا ده چې هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمای احساسیږي، که وغواړي چې هغه پوست ځان کاندید کې یا ورشي په غدان د کار وکړي، دا امکان شته منل کېږي بل کوم خنډ او ځنډ نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټولو نورو نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل هغه تخنیکي او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغوی کولی شي چې د دندې لپاره دغه هیوادونو ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ نه تنها افغانستان کې دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنگلادش یا نور تغییر هیوادونه چې په جنوبی آسیا هیوادونه دی، او موږ فکر کوو چې یعنی په ځینو برخو کې خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حد پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري چې یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی، یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هغه همداسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوله.
ستاسو مقصد په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنی آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولی شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کېږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب دکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و، هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیات علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګ لیدو کې په کلي کې د ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شیز دا وی هغه یو چاته وروخه، نو ته ذهنن یا دفتن دی هغه له مخ نه او دی هغه له قواره نه او دی هغه له انداز نه ته پیږی چې هغه دا خبره او یا دا ټکی وخت او دا یو ښه احساس وی. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته، پوهنتون کې هم چې زه ومه، نو د ما ډېره علاقه د ریاضي سره وه او د دې له څنګه د استادي سره. نو پوهنتون کې هم دغه لړۍ جریان درلود چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بېلابېلو مضمونونو کې مرسته کړله، او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی، یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار تر منځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل، چې یعنی ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره. نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي، او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم، او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته په ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همدا ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تدقیقي ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تدقیقات او مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تدقیقات څه ګورم د کمپیوټر ساینس په برخه کې. او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې نو د ما ډېر علمي کار شته. هغه په کمپیوټر ساينس او د ریاضي په دواړو ترمنځ د یک لایک نور هم په عام اصطلاح باندې ورته وایي د ریاضي عملی برخه په کمپیوټر ساينس کې د پدې باندې ډېر فوکس وي او دا دغه لکه علمي برخه ده او په ټولنیزو لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د ما زده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم نشر کړم له خلکو سره یې شریک کړم هغه که د بېلابېلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوې دي نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیاتو او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي
ډاکټر صاحب وردک تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست په افغانستان کې د درس تجربې تاسو له امریکا سره څومره متفاوت دي څنګه مقایسه کوي ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې مونږ سل کال له امریکا نه ورسته پاتې یو نو دغه عامیانه ادعا پرختیا هم دومره یعنی د زمونږ توپیر هم دومره دی له لویدیز سره له پرمختللو هیوادونو سره مونږ دومره ورسته پاتې یو
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي کنه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیز نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام د چ په پونځتان کې په پونځتونو کې یو په نور علمي کړیو کې حاکم دی نو د څه ویل شو تا باندې چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې کومې پالیسۍ جوړیږي ته اوس افسر مخکې هم چوي د وی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نکړي دا ته چې زه چې ګورم هغه د دې کې یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو لپاره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي د هغه ریسرچ د نتایج پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه وکړه چې څنګه تمه کېدله نور په مجموع کې د تدریس سره فرهنګ ډېر زیات بدل دی دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خواته
ډاکټر صاحب په همدې مسله کې وبخې چې زستاس خبرې پرې کوم تاسو چې وایي چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا مطلب مهم ده چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد همدا څه یو شای دی
و یعنی د سیمه چې ټول تمرکز په محصل دی خو که په استاد هم تمرکز کیږي نو دغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه مثبت وي او دا لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې د نوې وخت دی لیبرال نه کوي شاید هغه لږ متفاوت وي دغه لیبرال د کو نه خو دلته لکه تاسو شو ول مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرې خپل کی چې خپل ژوند د خپل تحصیلي څنګه د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاری برخه لپاره خپل باندې تصمیم ونیسي نو دا خپل د دې سبب کیږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي تاسو وینئ چې په وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تیر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا ایجاد کیږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري نو دا د نورې نړۍ سره هیڅ مقایسې وړ نه دي که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو د ځای سره نو سره د چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي خو د موږ ځوانانو په مجموع کې یعنی زما په شمول زم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې د موږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هیوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده لکه ما چې اول یادونه وکړله د موږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتون کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دوی چې د ځوانانو خپل مسالم حق دی باید چې د زمينه ورته برابر شي، خو چې شرایط برابر دي باید ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کولای شو چې په خپل باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بلګې په ډول خپله په افغانستان کې که افغانستان کې نه وي، موږ څنګه کولای شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو؟ که یو څوک نشي کولای چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکولای شي چې ځان ته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، یا امریکا کې، او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې دا زموږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې په ځوانانو کې، په فارغانو کې، د ښوونځیو، د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
او بالکل وایي کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا تباند 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړو یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته، او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې چې دی، په مجموع کې ځوانان کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته، او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادیش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو تر منځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هېواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادیش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي، او کاری هم خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادیش کې کړي دي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادیش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو تر منځ دا یوه کمی ده، او دوی علت هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه په هر په نورو هېوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هیروي چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژي مطابق درسي نصاب بدلوي، یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
زه تاسو د خبرې سره موافق یم. مالکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي، یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی، یا په تېرو 20 کلونو کې، یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل، هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتون نه فارغېږو، خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی. په افغانستان کې څومره سیستم دی، او د دې کې حکومتي ادارې، خلک، او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی، دا ټول په دې کې شاملېږي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډېری وخت اورېدل چې چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. نو دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه، او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده. اما په درې واړو هېوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوت ده، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوت ده. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ، یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ، دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
او یعنی ته خپل علم پوره کړه، دنده در پسې راځي.
او دنده د پسرادی ته به له دنده نه بغیر د نورو خلاق کارونو ورتیا ولري او د غیلا پر باید فکر وکړي. یعنی دلته په امریکا کې چې ماسل زدکته کوي د سره د تشویش نه وي چې سبا فارغ شمه یا دومره ماش به ولرم چې خپل کورنۍ وساتلی شم او که نه، لکه په افغانستان کې دا تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې دا دنده به حتماً پیدا کېږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخچه ولولئ، نو دا ډېر عادي کسانو له خوا نه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنی که د موږ یو ځوان ته ووایي شاید د هکته باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د دغه ځای د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل، د هغه تغییرات چې تیرو 50 کلونو کې روان دي، د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډیره زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفا راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتئ، په کوم کال کې زیږیدلی یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږیدلی یم، او اوس نو مې عمر 10 کاله درته دېش یا 10 کال.
ډېر اله. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده، او واده مې افغانستان کې کړی، او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، نو ماشومان مې دلته را سره
دي. یو ځای لرې ده؟ زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل دی د ریاضي سره مینه لري، حساب او شمیر او دیو سره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضي؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دی اوس د زوی نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه، نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جمع تفریق او دا شیان ورته لیکم، او ورته ناست وي دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې هم چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو ده هم همدغه علاقه اخیستې ده د ریاضي سره تر اوسه پورې، خو یعنی ښه دی ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښیمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر هغو پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زه چې ماشوم وم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په د ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنې چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه، اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکه، نو ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کوم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان تاسو چې دغه عمر کې وي، هم همدومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی یې چې لري؟
زه فکر کوم چې تقریبا همدغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنی د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی یم، خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته دې ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چا ته زه د ریاضي سوالونه حل کړم او بیا ورته وښیم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چا ته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلوده. خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایې د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني وروستۍ خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما بلند پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیارې کړي یا ذهن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنې کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانونی لارو باندې تیروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تېرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړېږي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده. نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي نو حداقل د کاري لحاظ به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هر څانګه کې چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي ان شاء الله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
Thank you. ستام خرش بالکو.